السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست زملالي بشریم تاسې د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه ورسته په دې خبرونه کې اوري خو تر هغه مخکې مهم خبرونه په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله اووه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د سمنګان ولایت د طالبانو د والي ویاند حشمت الله رحماني نن چهارشنبه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تېره شپه د دره صوف پایین ولسوالۍ د کولا کلي په کان کې رامنځته سوې ده. هغه زیاته کړه چې د قربانیانو مړي د ماین له تونل څخه ایستل سوي او د هغوی کورنۍ ته سپارل سوي دي. رحماني د پیښې د لامل په اړه څه نه وویل. په تیرو وختونو کې ورته پیښو په سمنګان کې د ډبرو سکرو په کانونو کې د کارګرانو ژوند اخیستی و. کارپوهان وایي چې دا ډول پیښې معمولا د میتان ګاز د راټولېدو او د غیر معیاري کانونو د ایستلو له امله رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو وایي امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله دی. نوموړی دغه خبرې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د سناتوري جین شاهین د هغو پښتنو په ځواب کې وکړې چې د هغو زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه وی چې د جګړې پر مهال یې له امریکایي ځواکونو ملاتړ کړی او اوس هم په بهرنیو هیوادونو کې بند پاته دي. مارکو روبیو ستونزه ومنله خو ټینګار یې وکړ چې دلته دوی جلا پروسې روانې دي، د ویزو د ورکړې او د حکومت لخوا د انتقال لګښت. هغه وویل یو څه ګډوډي له دې امله ده چې یا موږ د ویزو تر تایید وروسته د دوی د انتقال لګښت پر غاړه لرو که دا چې دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپله تنظیم کړي. هغه دا هم څرګنده کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانیو امنیتي ارزونو کاروالي ته هم بیا کتنه کوي، ځکه په وینا یې د مخکینیو ارزونو په بهیر کې ځینې تېروتنې موندل سوي دي. روبیو ټینګار وکړ چې د یو شمیر افغانانو د ویزو غوښتنې له نږدې ارزول سوي ځکه چې له امریکایي استخباراتو یا ځانګړو ځواکونو سره یې نږدې کار کړی دی، خو دا زیاته کړه چې له دوی سره یې د کورنیو غړو د شاملې دوله عمله د غشتنو بهیر پیچلی سوی دی. هغه ویل دا پروسه روانه ده او هیله لرو ډیر ژر به واضح ځوابونه وړاندې کړو. د روبیو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کانګرس غړي او د بشري حقونو فعالان د ټرمپ پر اداره فشار زیاتوي چې د جګړې پر مهال افغان شریکانو ته ورکړل سوي ژمنې دې عملي کړي. ګڼ شمیر افغانان لا هم په ناوړه شرایطو کې په درېمو هیوادونو کې دي او د جبري ایستلو یا ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د دوام لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا به له موږ سره مرسته وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو فعالیتونه روان وساتو او په اوږده مهال کې به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب سوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقي مبارزې ته دوام ورکړو. د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو د ملاتړ 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغه اخلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د ازادي اروپا ازادي رادیو لپاره د امریکا د کانګرس له خوا تصویب سوي بودیجه بند کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه شایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او په لویه کچه کورنی جنگ سره فاصله ولري. هغه د سوریه د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره د دې هیواد له انتقالي مشرتابه څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سه شنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس په یوه غونډه کې ویل زموږ ارزونه دا ده چې د سوریه د انتقالي رهبرۍ اداره د هغو ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده شایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لوی کورنۍ جګړې د پیل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تیره میاشت د سوریې په ساحلي علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وسوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته جدي په مذهبي نښتو کې لسګونو کسان چې دروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریې د انتقالي حکومت له نوي مشر احمد الشرع سره به لیدنې وکړي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر وایي په روان کال کې 180,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې یې څه باندې 350,000 کسان له دغو هیوادونو په جبري توګه ایستل سوي دي. دې ادارې د سه شنبې په ورځ د غویې په 1 نیټه پر خپل پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نیمایي څخه زیات نفوس یې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دی. یادې ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنېدونکو ته بروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د راپور له مخې له 2023 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه تر 3 میلیون زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه سوي دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پرواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې سره له دې چې ډیری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بلخوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې فزیکي معلولیت هم لري وایي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ور افغان څخه کړیږي. اوریدونکو لمړی به پر دې موضوع باندې راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي ده.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ 30 کلن فرید و. دا چې دواړه پخو باندې مالول دی وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکی توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغو کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحيه ده، ځکه چې یو بیکاري یو فقر ده. بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو همدا تشویش ذهنیت زموږ بالکل نور هغه موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی، بالکل وسمات، بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل اوخه ده. هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی ده، کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګیدلی دی،
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت له امله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دې سخت وی، ورته کول کې درته بچي او ژاري هغه خوراک وړي، جامه وړي، لباس وړي، تاسو سره نیوي او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د می په 14 مې خبر کړای ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو دوی له ژور خفقان، استرس او استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. WHO په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویب پاڼه یې خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربیره لا هم د دغه هېواد په 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلواډور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړې.
نه پیژنو بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو حاد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. مانا کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کېدو له حادثې څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د
په افغانستان کې به پر لپسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بېکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بېلابېلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. پر راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره را سره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کوو. په لومړي سر کې تاسو درو سره ته ډیر شرغلاست وایم او ډیر مننه کوم چې وخت مو وایستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. شاغلی بابر صاحب، اول پښتنه به تاسو څخه وکم په دغه برخه کې که تاسو موږ ته وایست چې تاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان له رواني د رواني روغتیا له نظره دوی یعنی ښه احساس نه لري، د دغه عمده لاملونه تاسو په نظر
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او خارکښو همکارانو ته په دې هیله چې راکړو وایستئ. ډېره مننه چې تاسې د ځوان فکر تر خپرونې کې مونډه راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بېکاري او د همدارنګه د ازادۍ سلوېده د 2015 کال تر نیمایي پورې د ژورې اندېښنې وړ حالات ته رسېږي. همدارنګه د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغېز شوی دی. د جګړو، بېوزلۍ او همدارنګه د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګه ځوانان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګه د 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 43% ماشومان د 15-18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګه 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومانو او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشتون لري. یوازې یو مرکز شته چې د ماشومانو لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاري او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاري کچه په 2023 کال کې 83% ته رسیدلې وه چې د نړیوال اوسط کچې له مخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تحصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. له یو راپور له مخې چې ما له ټولنیزو رسنیو اخیستی دی، له دېرشو سروې شوو ځوانانو څخه اتلس تنه چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې له دندو لرې شوي دي او دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان ځوانان له رواني، اقتصادي او همدارنګه ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا خدماتو پراخولو، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادیو تضمین د دې ستونزو د حل لپاره اړین ده. همداراز د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګه د بشري حقونو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري.
مننه بابر صاحب، تاسو څخه هم زه به بیرته تاسو ته راسم. بل پښتنه به صافی صاحب تاسو څخه وکم. اول خو تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وستی په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. صافی صاحب، تاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د دغه لامل کېږي چې ځوانان له رواني ناروغۍ سره مخامخ شي؟
ډیره زیاته مننه تاسو او درنو مېلمنو ته ټول اوریدونکو ته. دا مخ کې ورور شو ډېر مهمه نقطه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې خو د ځوانانو دغه بې سرنوشتي او بې برخلیکي او د یو ګونګ راتلونکي وضعیت دغه زمینه مساعده کړې ده چې ځوانان بالاخره په هغه رواني او یو شمېر هغو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي چې توقع یې هم کېدلم. دا بهیر البته د پخوانه شروع خو ولکه د غروسي او درې څلورو کلونو کې د بهیر یو څه چټک شوی دی او هغه کچه د رواني ناروغیو په افغانستان کې ډېره زیاته شوې ده. بالکل بیکاری د دغه ټولو ناوړه او بدمرغه حالاتو زیږنده ده. د بیکاری په شتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو، ځوانان د ټولنیزو اختشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي، همدارنګه هغه د کورنۍ هغه امنناکه او سوله ایز ماحول د یو لړ اختشاشونو سره مخامخ کیږي. یعنې کله چې یو ځوان بیکار یو د خپل کور ته داخليږي، زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو ډول د پیغور احساس کوي، یا ورته څوک مستقیما مخاطبیږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دغه ځان یو ډول انزوا کې یو خلشین بولي چې ولا زبول کار نه لرم، ولې دغه فلانې کار لري کار نه لرم، د دغه نه کار شتون دا بل اخره د دې لامل کېږي چې ځوانان ځینې ناوړه کارونو ته ورسېږي. یعنې تاسو به اورېدلي په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایاتو څخه ځینې رپورټونه راغلل چې فلاني ولایت کې یو ځوان وژنې هڅه کړې ده یا د ځان ته د ځان رسولو هڅه کوي. یعنې لامل یې بیکاري ده. ولې بیکاري تقریبا په ټوله دنیا کې یو معمول دی په ځینو هېوادونو کې، ولې ځوانان دغسې حالت ته نه رسېږي؟ هغه ځکه چې په هغه هېوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او سلاو مراکز شتون لري. ځوانان وردي د هغوی څخه مرسته غواړي، هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کیږي. همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې بیا د ځوانانو سره همکاري کوي، مرسته کوي، هغوی بعضو برنامو ته بعضو پروګرامونو ته دعوت کوي، په هغې کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه وضعیت یې یو څه د بهبود خواته لاړ شي. نو په افغانستان کې نه یوازې د بیکاری موجودیت، بلکې د فردي ازادۍ او سلسل بهدل په ځوانانو باندې ډېر ناوړ اغېز کوي په افغانستان کې. یعنې تاسو وګورئ، دغه ځوانان موږ یوازې دا نه یو چې د هلکان دي چې رکۍ په کور کې ناست دي، په درسونه به نه شوې، هغوی چې په دفترونو کې کارونه کول، په اداراتو کې کارونه کول، هغوی په کور کې ناست دي، هغوی چې هغه خپل کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ ګټله، هغوی د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه ټول لاملونه د دې کېږي، او یو په ټوله کې د دوی هغه ګروپ راتلونکی چې دوی یو هدف نه لري، کوم خاطر روان دي، سبا به څه کېږي. هغه ځوانان چې وتل له وطنه خو هغوی دغته یو لاره پیدا کړه، هغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي، د هغوی دغه وضعیت دې حالت ته رسېدلی دی چې د دوی منفي هغه وضعیت په کورنۍ باندې اغېز وکړي، هغه بل اخره په ملګرو باندې اغېز وکړي، او تر دې پورې چې په بهر کې د دوی د کورنۍ غړي دي، ملګري دي، هغوی ته هم دغه اغېز ضرر ورسېږي بل اخره. ځکه که زه په وطن کې خپلوان ولرم، ملګري ولرم، دوستان ولرم، بیا کورنۍ ملګري ولرم، هغوی بیکار په بد اقتصادي وضعیت کې، خو زه به ورسره یو څنګه وکولی شم په تغیر پورې دغه حال دوم پیدا کوي. دا په ما باندې یو بوج دی، ما باندې تاثیر دی، ما باندې اغیز دی. نو تر دې ورهاخوا ته بیا یو شمېر نور عوارض جانبي دغه حالت لري، ځان احتیاط خاطر ځان مخه کوي. کله چې احتیاط خاطر مخه کړه، دوی له بیر حق کار خلاصه چې ځکه دوی پیسې نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی، نو دغه احتیاط د ترلاسه کولو او هغه د موادو ترلاسه کولو لپاره دوی غواړي، دوی کولی شي چې ډېرو ناوړه کړنو ته لاس واچوي، لاوې وکړي، تر دې پورې چې خلک ووژني. نو دغه وضعیت په وطن کې واقعا یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. خو جالبه به دا ده چې زموږ اوسنۍ مرکزي سرشمېرنې اداره وایي چې په افغانستان کې 1,000,000 موږ د کار وړ خلک، د کار وړ ځوانان لري چې د کار قابل دي، خو بیا په عین وخت کې 1,000,000 زموږ له دې څخه به بیکاره دي. یعنی کار ورسره به موږ 1,000,000 په دغه 1,000,000 نور ور اضافه کوو، چې دا به 1,000,000 موږ بیکاران لرو. دا نو د 1,000,000 د وګړو څخه یو د بیکاري یو هغه ستره برخه ده چې دغه مخکې دوه ملګري مو ویلي چې د نړیوال سټنډرډ څخه چې هغه 14% ده، موږ 18.6% لرو. تقریبا 2.8% موږ د بیکاري د نړیوال سټنډرډ څخه پورته دغه لرو. دا یو ډېر خوشنوونکی وضعیت دی، ډېر بد حالت دی. او د دې سره باید د غیر مسؤلانه چلند ونشي. حکومت که هر څه دی، په هر څه باندې هر هر ډول مشکلات او ستونزې لري، او یا موږ هر ډول بولو، باید په دغه برخه کې عاجله پاملرنه وکړي، نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي، او د ځوانانو د بیکارۍ او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملی ګامونه واخلي. او که داسې ونه کړي، نو خدای مکړه چې سبا به زموږ وطن یو بل داسې بحران ته داخلېږي چې بیا به هېڅکله موږ د ژغورنې هڅه ونه شو کولی.
صافی صاحب ډیره مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب کلیل، ستاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. تاسو واوریدل چې زموږ میلمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې، سیاسي بې ثباتۍ، کډوالۍ او دغسې نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب د نجونو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړ، او د ښځو پر کار باندې په ځینو برخو کې، چې د دغه لامل سوی دی چې په ځوانانو کې رواني ناروغي زیات سي. زه دلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان ښځو کې د ځان وژنه یو لوی ستونزه یاده سوې ده، او په دې اړه باندې نړیوالو هم اندېښنې څرګندې کړې دي. لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس، چې عموما په نړۍ کې د نارینه وو د ځان وژنې کچه لوړه ده، په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې شمیر خورا زیات سوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ځانوژنې شاوخوا 80% هڅې شدي کوي، او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي. په دې برخه کې طالبانو دغه نه دی ویلي چې څومره شدي دي، خو په تیر لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د ځانوژنې 308 پیښې ثبت شوي دي. ډاکټر صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر باندې کله چې حالت تر ژور خپګان هم ور اخوا ته سي د استراب او نورو دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي، ستاسو په نظر باندې د دې تر مخه چې و دغه سي حالت ته څوک رسیږي چې د ځان وژنې پیشه رامسته سي، خدای دې نه کوي، څه باید وسی؟ کورنۍ څه کولای سي د دغه د مخنیوي په برخه کې، او څنګه کومو علایمو ته باید پام وسی چې ځوانان په دغه ډول ژور خپګان اخته کیږي، د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي؟
لومړی ته سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، او همدارنګه د ازادي رادیو او درنو اوریدونکو ته باید ووایم، ځکه څنګه چې نورو میرمنو هم سروند کړه، د میرمنو کې د ځان وژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه وو په اندازه ډېره جګه ده. دا ځکه چې د میرمنو حقونو ته پام نه کېږي، د میرمنو ازادي لدیز خاصل سوی ده دوی دکار دی یا هم زبکی نیچ کوالی او لی اقتصادی ستون تو سر مخی او رتبین که نا سرگان ده نو دا طول دلائل ده دی لامل کیری چه یو مرمن یا یو فتا تا اروایی نروغی اختفی او دی اروایی نروغی پا پایلی که و ځان وژنې ته فکر وکړي د ځان وژنې فکر یو لوی خطر دی یا د ځان خطر دی دا معنی لري چې کله چې یو انسان یو ناروغ یا یو مېرمن د خپلې ناروغۍ وروستي دغه ته ورسېږي وروستي پړاو ته ورسېږي بیا د ځان وژنې فکر ورته پیدا کېږي او غواړي چې خپل ځان ووژني ځکه د ځان وژنې فکر هغه وخت را کېږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري او دوی د ژوند کولو لپاره هېڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني نو زما نظر ته دا دی چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځان وژنې فکر ولري باید ژر تر ژره دا ناروغ او اروایي ډاکټر سره ولیدل شي. له بده مرغه افغانستان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا، همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویه سازمانونو لخوا څخه. باید لومړی هر څه په خپله کورنۍ کې د ناروغ سره مرسته وشي او بیا ژر تر ژره همدا ناروغ چې د ځان وژنې فکر لري و اروایي ډاکټر ته ورسول شي. د کورنۍ لخوا ناروغ سره مرسته باید په دې ډول وي چې و ناروغ ته درد ورکړي، چې ناروغ سره خبرې وشي، د ناروغ شکایتونه یا د ناروغ هغه ستونزې چې لري هغو ته غوږ ونیول شي او و ناروغ ته ډاډ ورکړل شي چې هر څه به سم شي، ډېر د تشویش ځای نه دی، ډېر د ناهیلي ځای نه دی، هر څه به سم شي. او همدارنګه باید ژر تر ژره د اروایي ډاکټر ته ناروغ ورسول شي. ښکاره ده چې په روغتون کې د اروایي ناروغ درملنه په لومړۍ مرحله کې د خبرو له لارې کېږي، یعنې ناروغ سره باید اروایي درملنې خبرې وشي او هم په څنګ کې کېدای شي چې و ناروغ ته اروایي درمل ورکړي شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکړم چې څومره مهمه ده چې اول خو په لومړي سر کې دا خبره ومنل سي چې یو څوک ستونزه لري. په ډیری مواردو کې دا ډول تاسو به لیدلي وي چې خلک دغه هیڅ باور نه سي کولای چې دوی به رواني ستونزه لري، او بیا د کورنۍ چاپیریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده، نو په دې خاطر باندې قربان ټینګار نه کوي. دغه موضوع ته که تاسو یو څه ورباندې خبرې وکړي.
نه نه ښه سوالی ښه پوښتنه ده، دا ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام دغه ته کېږي. یو څوک چې جسمه ناروغ وي، بدن کې ناروغي ولري، هغه ته پام کېږي، لیکن که چېرې یو څوک اروایي ستونزه ولري، اروایي ناروغي ولري، هغه ته پام نه کېږي. دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې. له بده مرغه باید انسان چې دی، انسان روغتیا چې دی له دوو برخو څخه جوړه ده. لومړی بدني روغتیا ده، دویم اروایي روغتیا ده، او درېیم ټولنیزه روغتیا ده. که چیرې یو له دغو درویو برخو څخه یوه ناروغه وي، انسان ناروغ او روغ نه بلل کېږي. که چیرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه له بدني اړخه هر څه ولري، هېڅ ستونزه ونه لري، هېڅ ستونزه هېڅ شکایت ونه لري، ناروغي ونه لري، او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم هېڅ ستونزه ونه لري، ښه کار ولري، په حساب ژوند یې برابر وي، هر څه ولري، لیکن که چېرې روحاني له اروایي اړخه خوشحاله نه وي، خفګان ولري، ویره ولري، دا شخص یا دا سړی نو روغ نه بلل کېږي. دا ځکه چې دا د دبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان همدا تعریف دی چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن روحن او له ټولنیز اړخه پوره روغتیا ولري او هیڅ ډول ستونزه ونه لري.
مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه ځوان فکر روانه ده.